السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجې د نن د ګل ورځ او د 2018 کال د نوومبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په صوبه کې د وړو بندونو جوړولو سره به ولستا ګټه ورسیږي. د افغانستان په اړه به سبا له په ترکمنستان کې غونډه کیږي او د امریکا ولسمشر وای د آسیان په غونډه کې به د کوریا ټاپو سیمې تجارت په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د نوخار په نظام پور سیمه کې د بند جوړولو سره به 3 اکړه سمکې ته د اوبو رسیدل یقیني شي. د وزیر اعلی هاوس لخوان نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پرویز خټک پرون په نظام پور کې د مروبي بند پرانیست غونډې ته وویل چې په دې بند به 1.5 روپۍ لګښت راسي. بلخوان د پاکستان سرکاري میډیا د خیبر پختونخوا حکومت ویان په حواله وایي چې د صوبایي حکومت په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د ټکنالوژۍ په برخه کې د معلوماتو ورکولو لپاره د 14 میلیونه ډالرو یو پارک جوړوي. د صوبایي حکومت په خبره د پارک لپاره ځمکه اخیستل شوې او ډېر سر به پرې کار پیل شي. حکومتي چارواکي وایي د پارک جوړولو سره به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لپاره تجارتي هلې سلې او د نوکریانو موقع زیات شي. په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړې ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام یو مشر د باړي د خلکو هغه خبرې رد کړي چې ګواکې مالی مرستې په سمته غنه لګوي او معیاري کارونه نه کوي. عدنان کاکا خیل پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې تر ډیره تعمیراتي کارونه کړي دي او په ډیرو ځایونو کې اوس هم دا کارونه دوام لري. د خبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې د سرحد رورل سپورت پروګرام په ګډون د سنو ادارو له کارونو مطمئن نه دي، ځکه چې دا ادارې یوازې د خاصو خلکو لپاره کارونه کوي او مالی مرستې هم په سمه توګه نه کاروي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو اداره یا یونیسف وای د پاکستان او افغانستان د روغتیايي ډلو د همکارۍ بغیر د پولیو ناروغي ختمول ممکن نه ده. د یونیسف لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پاڼه کې د جنوبي ایشیا لپاره د دې ادارې مشر په حواله ویل شوی چې سږ کال یوازې په افغانستان کې 9 او پاکستان کې 500 د پولیو ناروغي پیښې رپورټ شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي یونیسف به د پولیو ناروغي ختمولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې کیږي. د ولسمشر د دویم مرستیال یو بیان پر مشال ریډیو ته ویلي تمده د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. افغان چارواکي وایي یو شمېر افغان پانګوال هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشکاباد ته تللي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي افغان پانګوال به د سوداګرۍ موکو او لمنسنې شیا سره د ترانزیټي ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران میډیا وای دا هیواد او عراق له پولیس سره نستی د یوې سورورې سلسلې لوجې لکتر لګ 202 کسان وشل شوي او د 1400 زیات زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت نن سحر ویلي چې پرون ناوخته راغلي د دې سلسلې لوجې زیات مرګ شوبلا په کرمانشاه صوبه کې شوي ده. د سلسلې شدت 2.3 ریکارډ شوي دي. د سیمې خلک وایي چې د سلسلې ټکانونه د ترکیې نه تر کویته پورې محسوس شوي دي. د ایران چارواکي وایي د مرګ شوبل شمیر زیات دي شي او په سیمه کې لنن څخه امدادي کارونه هم پیل شوي دي. د خبري ژانسونو تر مخه په عراق کې هم ګډ کسان وشل شوي او زخمي شوي دي چې زیاتره په کردستان کې دي، خو د عراق حکومت د مرګ شوبل شمېر اعلان دی یادې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په فلپاین کې د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې به مهمې خبرې د کوریا ټاپو سیمې په سر د تاوتریخوالي او نړیوال تجارت په اړه وي. ولسمشر ټرمپ ته د غونډې د پیلېدو وړاندې خبریالانو ته وویل چې د منیلا غونډې په څنډه کې نن سحر د جاپان او استرالیا وزیر اعظمانو سره د شمالي کوریا د میزایل تجربو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د جاپان او استرالیا وزیر اعظمانو ته ویلي چې په تجارتي مذاکراتو کې ډېر پرمختګ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وروسته له یوې مهمې تجارتي معاهدې ټرانس پیسیفک پارټنرشپ امریکا لری کړه او پر دې دریسته چې دا به د امریکا اقتصادي ګټو ته زیان ورسوي. د ترکیه چارواکو هغه تورونه بې بنیاده ګرځولو سره رد کړي چې ګواب کې په امریکا کې میشت د مذهبي عالم فتح الله ګولین د نیولو د میلیونونو ډالرو په بدل کې انکرا ته د سپارلو په پلانې خبرې کړي دي. په واشنگټن کې د ترکیه سفارتخانې پرون دا غوښتنې تکرار کړې چې امریکا دې فتح الله ګولین خپل هیواد ته واستوي، خو سفارتخانې دا هم ویلي چې ترکیه به د دې مقصد لپاره له قانوني چوکاټه بهر کوم ګام پورته نه کړي. د ترکیه چارواکو دا بیان د امریکا میډیا د رپورټونو وروسته مخې ته راغلی. په دغو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د امریکا ځانګړی قانوني سلاکار رابرټ میولر د هغې پیښې پلټنې کوي چې د ملي امنیت پخواني سلاکار مایکل فلین او د هغه زوی د ترکیې له حکومته د ګولین په بدل کې شاوخوا 45 میلیونه ډالره اخیستي دي، خو د فلین وکیل دا تورونه ناسم ګرځولي دي. فرانس خبری اژانس ته د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د عربي هیوادونو ټولنه یا عرب لیگ به په روانه اونۍ کې په قاهره کې د سعودي عرب په غوښتنه یوه مهمه غونډه کوي او پکې به په سیمه کې د ایران سرغړونو په اړه بحث کوي. د عرب لیگ یو چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط د مصر مینا خبری اژانس ته د دې بیړنۍ غونډې د کولو غوښتنې په اړه د خبر پخلی کړی دی. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د سیمه ییزو حریفو هیوادونو د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی په کاتلان غږ کړی چې په راتلونکي میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې د خپل سیمه ییز پارلیمان څخه بلتون غوښتونکي لرې کړي. نوموړي پرون په بارسلونا کې د خپل ګوند انتخاباتي کمپین پر مهال له خاموشه اکثریت وغوښتل چې په رایه چونه کې د ګډون وکړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 104.50 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 104.70 روپۍ او په 104.50 روپۍ، یو یورو په 104.50 روپۍ او په 105 روپۍ، یو درهم په 1.10 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال 32.52 روپۍ او په 28.50 روپۍ، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ، په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس تمو سمحال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکي 24 غنټو کې په جنوبي ضلعو بنو ټانګ او ډیئ خان کې د باران امکان دی. په قبایلي سیمو کې به هم ځای په ځای باران وي. په پیښور کې بدون وي، خو په کوټه کې هم د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د شمالي وزیرستان ته ستان شوي بي کور کړل شوي وای، لا هم په سیمه کې بنیادی ضرورتونه نه لري.
سروے ایسا تیرے پوتے دو بلکہ 30% پھلوڑی سے سویم نو جو مطلب کولے اسمان تلے آغاز یا خالق نوستا.
د قبایلی سیمو د آئینی او قانونی اصلاحاتو او آئنده په اړه سیاسي ګوندونه او ولس بیلابیل نظرونه لري.
که صوبه جوړو او په دې صوبه کې بیا دا ټول سټرکچرز مونږ د سره ودرو، نو هغه ماته زما په خیال ډیره ګرانه ښکاري. زمونږ د صوبې چې اوس کومې ادارې دي پای کې دونه پوتنشل شته.
او د مشال مرکه کې د کامران بخاري سره د سعودي عرب په وروستیو حالاتو خبرې کوو.
Because of the depressed oil prices and the deterioration of the regional situation to further turmoil in the kingdom.
The mashal tar sangusai. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. شمالي وزیرستان ته په خاو شاسي متستانه شوی خلک شکایت کوي چې یو کال پوره کیږي سیمه متستانه شوی خلا هم د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او نه هم د ډنګ کورونو په بدل کې ورسره پوره مرسته کیږي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینا عمر دراز وزیر را کوي.
د سیمه اوسیدون کې امین خان وای دوی د بنیادی اسانتیاو محروم دي چې نه بجلی او نه هم د سکلو او بمومي او د ډنګو کورونو مالکانو ته لا هم رسته نه ورکول کیږي.
کله واپسی سویه د میز لگا داسې سوالات د حکومت طرف نه نشته نه ملاوي چې مش پاسره پینه وکی کنه بجلی دو مین سای ده کنه 25 تاریخ تک کول پیرا کی کنه ننیا میستوری نه دغه سم زکه پروت دی دغان جو به استعمال وکی کنه کی مد نهر ولا دی کنه دغه استعمال وکی کین د سیو بلې بدی کنه نن زو غایب بن دی پته کی مې مقصد وې پیر وغلا ودا دی ډېر دوه مو وې وکړه دینا می وتاولو چې می سره سیس تاریخ نه ست دی بجلی کا تاټی ډېر دی ځا پولیس وی دی کین نډر دی ترنګ سیس دغه چک کلی کرنا دی پیر میا ته سی کې سروې شو وی دو کین نډنګ دی بازوري نډنګ دی ایم او ځان دو میرا چتا
د سیمه د ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان غړی گلزار خان وای کمې وعده چې د نوی وزیرستان په نوم د دوی سره شوه هغه دولت پوره کړي او بنیادی ضرورتونو ته پام وکړي
پکلی صاحب د دې یو ته د 25000 نه زیاتې فون پکلی چې مې راندې کړو دینه چې کیندیا غا حکومت څه پاته دو دغه څه مطلب پر ته دی تبل ان جی او مې د کلی ته راغلی یې خارې سینا علاوه یو کول ته څو مستر خال کې ته موزان به ملاو سروے ایسا تیرے پوتے دو بلکہ 30% خلوڑی سے سوین دو جو مطلب کولے اسمان تلے آغا سے خالق نوستا اس پہ انتظار سی کہ مستر نن معاوضہ ملاو سی فابوے معاوضہ ملاو سی خلیر دی دیا گئی کہ نمی رک جاجر سی چھے پولٹیکلی تایوی چھے فاتا فکرٹیٹ نا فاتا فکرٹیٹ را چھے ہوئی ہوزے لیتا نیر تیر پسو شپن سے گیری چھے مستو
کلامو چھے پدے آڑا در شمالی وزیرستان پولٹیکل انتظام یہ چاروا کو سارا تماس ونی وو نو دو یو وائل چھے انتظامیہ او فوز حسا کڑی چھے دا وزیرستان پا ہر سیمہ کے دبیا بحالی کارونا پا میرٹ وکڑی او د خلکو ستونزو هوارولو ته یې پام دی دوی وویل چې د ډنګو کورونو تفصیلات انتظامیه او فوز نه پاس شوي چې اف ډی ایم ای او فاټا سیکریټریټ ته لیږل شوي او د عملیاتو په وجه ډیر زیات د بجلی لاینونه او ټرانسفارمرې ناکار شوي چې په ډیرو سیمو کې بجلی بیا بحال شوي او میرانشاه گریډ سټیشن ته د نوي 40 ایم وی ټرانسفارمر راوړلو سره به دغه مشکل هم هوار شي د سیمه خلک وای دولت د عملیاتو پس د نوی او ترقی یافته وزیرستان ورکولو چې کومې وعده کړې دوی تمه کړي چې خپل وعده به سرته ورسوي او خلکو ته بنیادی سهولتونه صحت تعلیم او کاروباری مراکز به زر بحال کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
او ریدونکو د خیبر جنسی د باړی اوسیدونکو وای دوی د سرحد رورل سپورت پروګرام او داسې نورو مرستندوی ادارو ل پرمختیایي کارونو مطمئنه نه دي دوی تور لګوي چې دغه پرمختیایي منسوبونه ولسی خلکو ته ګټه نه رسیږي او په سیمه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانه شوی ولسی ادارې اوس هم نه دي آباد کړل شوی بلخوا د سرحد رورل سپورت چارواکي وای دوی له ځای خلکو سره په همکارۍ پرمختیایي کارونه کوي او کم شکایتونه مخې ترازینو دوی د هر لارې اهم لټوي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینوار راکوي
د خیبر جنسې د باډي خلک وای چې هلته امدادي دارو د کار نه مطمئن نه دي او فندونه په سم ځای نه لګوي او چې کوم کارونه کیږي هغه معیاري نه دي دوی وای سرحد رورل سپورت پروګرام په نوم ادارې د پروژو نه هم لچا استفاده نه ده کړې په دې حق له د باډي یو تن علي اختر پر د مشال ریډیو توای
یو چې دوه کم سیمونه کوي هغه باندې چې کم دی 72 خلک او کم چې په لوکا کې ملکون دی او دا خلک چې صرف په دغه کورونا کوي او د داسې خلکو چې هغه غریب خلک دي او هغه ضرورتمند خلک دي هغه پکې مکمل نظر انداز دي
د باډي یو مشر خلمت شاه اپریدی وای
دا تعمیراتي کار کیږي آیا دا په معیار پوره دی د نقشې مطابق دی کنه دی او په هغه کې داسې کارونه دوی په سولر چې کم کې بلونه جوړوي هغه باندې په زړو کارونو باندې دوی کار وکړو نو په هغه کې 27 لاکھ 28 لاکھ روپے په زور کار باندې تلګي په 27-28 لاکھ روپے باندې خو غونډ نه کار د سر نه
عدنان کاکا خیل تمو د باڑے دخل کو دغه شکایتونه وړاندې کړل نو دوی وویل
مکمل څنګه اوبه لګېږي مطلب د ډیم نه اوبه را شروع شي نو چې بیا پټو ته را رسېدی شي او بیا دې سره لکه دا روډونو موډونو باندې کارونه شروع هغه شو لکه دې په هغې کې کارو کې خپل کلو والا او هغې په بدله کښې لمونږ پیسې ورکړو شپږ زره روپۍ ورکوو د یو کس ته د 15 ورځو په کار باندې تقریبا 105-110 کلونو باندې هغې کښې زمونږ کار روان دی.
د سرحد رورل سپورټ پروګرام ادارې چارواکو وویل چې مونږ چا لپاره انفرادي کار نه کوو بلکې اجتماعي کارونو ته ترجیح ورکوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو او آئنده په اړه سیاسي ګوندونه او ولس بیلابیل نظرونه لري. په یادو سیمو کې له څه باندې 100 کلونو راهیسې اف سی آر قانون چلیږي چې تر مخه یې پولیټیکل چارواکي د عدلیې، انتظامي او امنیت چارې پر مخ بیایي. هغه پخواني چارواکي چې په فاټا کې انتظامي چارې ترسره کوي د دې سیمو د مستقبل په اړه څه نظرونه لري؟ په اړه یې تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ځینې پخوانی پولیټیکل ایجنټان هم د پارلماني غړو مشرانو په څیر د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه ویشل شوي دي او بیلابیل نظرونه لري. لکه د جنوبي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ عظمت حنیف اورکزی وایي،
صوبې والا خو دا بالکل پریکټیکبل نه دی، بالکل که نه دا جغرافیک لوکیشن داسې کوم یو لینیئر دی، بیا نو یو صرف یو آپشن دی چې قبایل تاسو ڈیولپمنٹ کراولی شیرا دا کی پی کی مرش کی بس دس از دی اونلی آنسر دی دا کو یو ایکسپلوئیٹیو نظام اور اس کی بخول پاتے شیو ما کہ بینیفیشری صرف پولیٹیکل ایجنڈو او یو سو ملکانان او کدا فار ایگزامپل سٹیٹس ددی بدل نشو دا ګور نن سر نن یو ملٹنٹ گروپ تے کنا سبا بلسو کی دا یو غیر کنا یو پلینگ فیلڈ لگی تے ملاو دے.
خوبل پخوانے پولیٹیکل ایجنٹ رسول خان وزیر د عظمت حنیف اورکزی خبر سره متفق نه دی او وای چې د قبایلی ولس د رواج او ځانګړي تشخص برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې یا خو قبایل ځان ته صوبه ولري او یا موجوده حیثیت یې برقرار وساتل شي.
غریبه صوبه د چې کدا بوجه باندې پر ورواچي وي نو رته د مونږ کوم فن ملاو کیږي دا به هم مونږ ته ملاو نه شي، دا تا ته یقین در کوم. لکه مونږ ته مونږ خو د بای برت مونږ خو د سنتر سره یو، مونږ خو په اول نه یو صوبه یو د سنتر لاندې لکه څرنګه چې نورې صوبې دي. د مونږ خپل جو دا فنډونه دي او پیکیجونه دي، داسې کمی نه شته چې سړی ووایي چې یاره دا شی په کې کم دی، سکولونه ډېر دي. بیا نه خبره ده چې یو پولیټیکل ایجنټ چې کومه د هغې په نظام کښې تا ته پته شته اف سی آر څومره بد شی نه و، چې څوک یې غلط استعمالوي هغه خو بیا څوک منې کوی نه شي که نه. پولیټیکل ایجنټان خو چې کومه د خپل مقصد دپاره استعمالوي.
هلته د شمالي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې په قبایلي سیمو کې د ادارو بنیادي ډانچه له پخوا راهیسې له خیبر پښتونخوا سره تړل شوې جوړه ده او د دغو سیمو افرادي قوت او اقتصادي برخه هم له صوبې سره تړل شوې ده. او وار له مخه د صوبې د تعلیم، زراعت، صحت او مالیې راغونډول نظام د صوبې له ډانچې کېږي.
که صوبه جوړو او په دې صوبه کې بیا دا ټول سټرکچر مونږ د سره ودرو نو هغه ماته زما په خیال ډېره ګرانه ښکاري. زمونږ د صوبې چې اوس کومې ادارې دي پای کې دونه پوټینشیل شته چې هغه خپل دغه ایکسټینډ کې او فاټا ته هم ورسوي، هغه د دې د فاټا د ټول د بیلټ نه هر شي نه خبر دي. نو زما په خیال دا آسان آپشن دی چې د دې صوبې ته دا حواله شي، د دې صوبې په لاس د دې فنډونه هم ولګي او په دې کې کارونه هم وشي او دا ټول ډپارټمنټ چې څونه دي دا ایکسټینډ کړی شي. نو په یوه ډېر کوشش نه لګي بجای دې چې هلته بیا مونږ هر څه نوې د سره جوړو.
شاهد الله خان زیاتوي چې حکومت باید د ولس د اکثریتي رایې احترام وکړي او د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه ژر پریکړه وکړي، ځکه د ده په خبره په دې کې هر ځنډ د ولس په زیان تمام شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په پاکستان کې په تورو 100 ورځو کې 3 سیاسي اتحادونه اعلان شول. کارپوهان فکر کوي چې دا اتحادونه په 2013 کال کې د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره جوړ شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې دا به څومره کامیاب او مؤثر وي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده.
که وکتل سی نو دری واړه اتحادونه په دری ورځو کې اعلان سول. اول د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان سرزمین پارټي او متحده قومي موومنت پاکستان مشرانو په کراچي کې په خبري غونډه کې د اتحاد اعلان وکړ چې یو سات وروسته مات شو. ورپسې د پنځمه پر ورځ د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلی، جمعیت العلماء اسلام سمیولک ډلی او جمعیت اسلامي مشرانو په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د پخوانی متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان وکړ. بیا د جمعې پر ورځ د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال مشرف له دوبۍ څخه د ویډیو کانفرنس لاري د درويشت ګوندونو د اتحاد اعلان وکړ. لدی وروسته په پاکستان کې د دې اتحادونو په مختلفو اړخونو تاوده بحثونه پیل شول. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دا د پاکستانی اسټابلیشمنت یو هڅه ده چې د 2013 کال ټول ټاکنې تر خپل اثر لاندې راولي، او ځینې بیا په اتحادونو کې شاملو د ګوندونو لخوا د زیاتو چوکۍ ګټلو یو کوشش کړي. خو پښتنه دا ده چې دوی به دغه هدفونه ترلاسه کړای سي او که څنګه. سیاسي څېړونکی ضیاءالدین درې واړه اتحادونه غیر موثره بولي.
په پخوا کې چې په خیبر پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت و نو هلته یې ښه کارکردګي نه ده پاتې شوې، نو ماته نه ښکاري چې دا به دومره موثره اتحاد وي. تر کومه چې د جنرال مشرف د اعلان شوی اتحاد خبره ده، هغه هم راته کامیاب نه ښکاري. جنرال مشرف که پاکستان ته راهم شي نو به نیول شي او پوز به هم خلاص نه کړل شي، ځکه که د نواز شریف خلاف مقدمه چلیدلی شي نو ولې د جنرال مشرف خلاف نه. تر کومه چې د پاکستان سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان د اتحاد تعلق دی، نو زما په فکر د کراچۍ رای ورکوونکي اوس هم الطاف حسین خپل ژغورونکی ګڼي. اوس چې الطاف حسین له سیاسي منظرنامې بهر دی، نو د هغه بغیر زما په فکر نه په مصطفی کمال او نه هم په فاروق ستار کې د الطاف حسین په شان کمال او صلاحیت شته.
متحده مجلس عمل د 2002 کال انتخاباتو په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړي وو. د جنرال مشرف آل پاکستان مسلم لیگ په 2013 کال کې د قومي اسمبلی یو چوکۍ ګټلې وه، او دا شان پاک سرزمین پارټۍ نوې ګوندې او متحده قومي موومنت پاکستان بیا له خپل پخواني ګوند متحده قومي موومنت جلا سوې دي. هم دې ته په کتو سره په اسلام آباد کې خبريال هارون رشید وایي د اتحادونو په جوړولو سره دغه ګوندونه خپل کمزوري سیاسي حیثیت په انتخابي طاقت بدلول غواړي.
چکل الیکشن کیږي نو هر حلقہ کې بیا هر جمعه تو هر اعلان شې دی خپل ټاکی کینډیډیټ ایم ایم اے هغه واخلې، نو کاغه شپک جمعهونه دی او شپک کینډیډیټس په یو حلقہ کې ودري، نو هغه سره د دوی ووټ تقسیمیږي، او کدا متحده یو متفق دوار مخې ته راځي نو هغه نه د دوی شپک وانو چې هغه د پکې ګټه کیږي. که ووټونو حساب سره ګوره نو بیا دوی ته فائدہ شته.
په دې اتحادونو کې د پاک سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان اتحاد له جوړېدو سمدستي وروسته مات شو. د سیاسي چارو پوه زاهد حسین وایي چې یو پټ لاس هڅه کوي په کراچۍ کې په خاصو ګوندونو راتلونکي انتخابات وګټي.
ماته داسې ښکاري چې په کراچۍ کې د سیاسي اتحاد په زور د جوړولو کوشش کیږي، خو ماته نه ښکاري چې کامیاب شي. لکه څنګه تاسو ولیدل د پاک سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنت پاکستان ترمنځ اتحاد اعلان وشو، خو له اعلان سمدستي وروسته بیرته مات شو. کله چې رای ورکوونکو ته هم احساس وشي چې د دې اتحاد شاته نور لاسونه دي، نو بیا هغه اتحاد هغه عمره رای نشي اخیستی د څه لپاره چې جوړ شوی.
ځینې کارپوهان فکر کوي چې د دې اتحادونو له لارې دا هڅه هم کیږي چې د دې هیواد لوی ګوندونه لکه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ په انتخاباتو کې کمزوري کړل سي. خو اوس انتخاباتو ته ډیر وخت پاتې دی، له وخت سره سره به وکتل سي چې د دې هیواد سیاست څنګه څنګه تغیر خوري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د مومندو ایجنسی په انبار کې یو عام کس په یو چوپال کې اسکول جوړ کړی چې د نږدې 100 کلو ماشومان ورته راځي او پکې تر شپږم جمعات پورې زده کړې کوي. د انبار اوسیدونکو وایي پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې وه چې د اسکول ودانی به ورته جوړ کړي او د زده کوونکو ستونزې به یې هوارې کړي، خو لا هم دا ژمنه نه ده عملي شوې. په انبار تحصیل کې د اسکولونو د کمښت له وجې زیاتره ماشومان سبق نه وایي. ځایي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ورته سرکاري اسکولونه جوړ کړي او په موجوده اسکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کړي. په دې اړه نور حال سیمینا د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
قیوم خان پخپل خو پخپو مازور هم ده او د سکول نومه نوې تعلیم میټه کله سروشه انبار یې خودله د دې سکول د شپږم ټولګي او ماشوم احسان الله وای
چې باران سړي ټوپانه کې به پاغور زمون چټي دین کوټې سره چې دیوالی شته بس کېوډا غنا ته خوشي تر سجین او بو بند بشتنه دی بجلی بند بشتنه موږ ډېر ډېر سینې برازو ګمبتی او سېدین کې ته وګوم ډېر تکلیف وتا پو کې براوړو
او قیوم خان وای چې هغه ډېر وره حکومتي ادارو ته درخواستونه ورکړي چې دا سکول پخپل ولقه کې واخلي او یې د استادانو معاشونه مقرر کړي خو لا هم د هغوی په درخواست چا غور نه دی کړی
موږ سره سکولونه چې کوم دي هغه بس 11-15 کیلومتر کې دی لري او په انبار کې چې کوم سکولونه دي هغه نش برابر دي په یو کچه چوپړې کې ناشتي دا وی ټاکونه نشته کتابونه نشته بجلی نشته اوبه نشته د باتروم څخه سیستم نشته چې دا موږ په خپل وزیر باندې شروع کړی یو کچه چوپاله موږ جوړ کړی دی او 60% اطمینان دي
قیوم خان وویل چې هغوی ته پولیټیکل انتظامی باور هم ورکړی چې د سکول ودانۍ به ورته جوړ کړي او د زده کوونکو ستونزې به هوارې کړي نو بیا مې د پولیټیکل نائب تحصیلدار فراموش خان سره خبرې وکړې ماشومان سبق نه وای او نن وختونه پکې غیر سرکاري سکولونه هم جوړ شوي خو بیا هم زیاتره ولس غریب دي نو په دغه سکولونو کې د سبق ویلو توان نه لري ولس غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د سرکاري سکولونه جوړ شي او په موجوده سکولونو کې د استادانو حاضر هم باور کړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
او اوس هم زو یوې بلې موضوع ته د سوات منګوري په باچا خان ټرست ایجوکیشن های سکول کې ماشومانو خوندوره کلتوري میله جوړه کړې وه چې پکې نظمونه او ویناوې وکړې او د پښتنو کلتور یې وړاندې کړ په دغه موقع ماشومانو سټالونه هم لګولي وو دغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او ریپورت یې پرې جوړ کړی دی نو راځي چې وایو برو
پښتنو هلا بپوهی گئی چمو قلم او کاپی دوان لاس کی وینا ہائی ہائی نور ملک نو تا نظر گئی بخیال کی راول پلوران ویجاڑ کورونا ہائی ہائی دا خان زویا خانی مکوا ساد وطن پی بی خیراتا ٹول وینا خانی مکوا
دغه د پښتو ټپې د بچا خان د سکول هغه ماشومانو کلتوري بیلکه کې وړاندې کړې کوم چې دغه سکول کې ویډیا از دکړه تر لاسه کوي کلتوري میلې کې د بچا خان سکول ماشومانو د تعلیم اهمیت په اړه خاکې وړاندې کړې د ترڅنګ د امن او تعلیم اهمیت په اړه نظمونه او ویناګانې هم وکړې د نهم جماعت یو زده کوونکی ریحانی د بچا خان په فلسفه وینا وکړه
حقیقت دا دی چې یوازې قانون د ملک اصلاح نشي کولای او نه امن قائمول شي د خلکو د زړونو د بدلولو ضرورت دی سمخت پوری چې د خلکو زړونه بدل شي نه وي جرمونه کمیدې نه شي د خلکو زړونه بس صرف او صرف خدای خدمتگار تحریک بدلول شي
د بچا خان سکول پرنسپل مهناز کلتوري میله کې ګډون کوونکو د سیمې مشرانو ته خپل وینا کې ویل چې درې کال وړاندې دغه سکول د سیمې هغه ماشومان لپاره پرانستای شو کوم چې د غریبۍ له وجې زده کړې نشوي کولای او د دې کې اوس 200 زده کوونکو ته په یو ډول ویډیا زده کړې ورکولای کیږي
بچا خان سکولونه چې د بچا خان بابا د آزاد سکولونو تسلسل هم دی بنیاد هم پدې دی چې په ماشوم کې تنقیدي شعور پیدا شي هغه خپل ماحول او د خپلوالي او د خپل ژوند خپلوالي باندې پوه شي او خپل کلتور تاریخ سره آشنا شي او خپل هنرونه وپیژندي او د هنرونو په وجه باندې چاته پسپک نظر باندې ونګوري
د کلتوري میلې مشر میلم ډاکټر خادم حسین په دغه مخول چې د بچا خان سکولونه وړاندې بوتل د قام ذمہاری ده او دوی سره دی د سیمې ولس په دغه کې ملاتړ وکړي
دا یو خاص سیاسي ګوند تحریک نه دی په کې دا ټول خلک شامل دي په هغه کې یو کس نه دی ذمہوار چې هغه مثلا د یو رنگ جنډه لګولې نو هغه ذمہواري او ماغه ته بغوت نه سم او زه په خپل په کور کې ناشته ما خلاله چې دا د قام د خپلواکۍ د پرمختګ او د خوشحالۍ ذمہواري قامي ذمہواري ده او په مونږ ټولو ده
کلتوري میله کې د سکول ماشومانو د لاسونو جوړ کړی شوی شیانو سټالونه هم لګولي ول چې ورغلي میلمنو ډیر خوښ کړل او یو شمېر شیانې ترې واغستل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
وای زاد پیرو خان په شان د قام خدمت کول غواړم وای زاد خوشان خان فکر ته شمی بلول غواړم وای زاد خپل رحمان په ملغل ربوی دل غانم نو زکدر دوی بابا زکدر دوی بابا نو زکدر دوی بابا بابا مسکل تا بوزا بابا مسکل تا بوزا بابا مسکل تا بوزا بابا مسکل تا بوزا
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وبرولي او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې وسنګ وکړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لن خبرونه د انیسا اجمل ناورو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د نوخار په نظام پور سیمه کې د بند جوړولو سره بعد ری سره اکړه سم کې ته د اوبو رسیدل یقیني شي د وزیر اعلی هاوس لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پرویز خټک پرن په نظام پور کې د مروبي بند پرانیست کوندی ته ویل چې په دې بند به یو نیم ارب روپیه لګښت راسي په خیبر جنسې کې د خیر خیګړې ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام یو مشر د باډې د خلکو هغه خبرې رد کړي چې ګواکې مانی مرستې په سمتوګه نه لګوي او معیاري کارونه نه کوي د خیبر جنسې د باډې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د سرحد رورل سپورت پروګرام په ګډون د سنو ادارو له کارونو مطمئنه نه دي ځکه چې دا ادارې یوازې د خاصو خلکو لپاره کارونه کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي اداره یا یونیسف وای د پاکستان او افغانستان د روغتیايي ډلو د همکارۍ بغیر د پولیو ناروغي ختمول ممکن نه ده د یونیسف لخوا مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې سکه لیواز په افغانستان کې نه او په پاکستان کې 500 د پولیو ناروغي پیښه رپورت شوې دي د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا د ترکمنستان په پلازمینه عاشق آباد کې کیږي د ولسمشر د دویم مرستیال یو بیان پر مشال ریډیو ته ویل تمه ده د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ او پلاوي په دې غونډه کې ګډون وکړي د ایران میډیا وای دا هواد او عراق له پولیس سره نستی د یوې سوروري سلسله لوجې لکتر لګه 202 کسان وشل شوي او تر 1400 زیات زخمیان شوي دي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په فلپاین کې د جنوب ختیځ ایشیایي هوادونو د ساسمان په غونډه کې به مهمې خبرې د کوریا ټاپو اسمه په سر د تاوتریخوالي او نړیوال تجارت په اړه وي او د ترکیه چارواکو هغه تورونه بې بنیاده ګرځولو سره رد کړي چې ګواکې په امریکا کې میشته مذهبي عالم فتح الله ګولین د نیولو د میلیونونو ډالرو په بدل کې انکارا ته د هغه د سپارلو په پلانې خبرې کړي دي لړن خبرونه مو د انیسا اجمل نوریدو سم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي
نن جنگ رسپانه خپل اداري د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي د پاکستان ولست دا وخت د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ ته چې یقینا منفي نتیجې به راوځي ځکه چې دان دیخنه د هر تن په ذهن کې دي چې ټولټاکنې به په وخت وشي او کنا د سرشمیرنې لانجبه کوم لخته لاړه شي موجوده حکومت به خپل وخت پوره کړي او کنا او یا به د ملک یو وار بیا د ټکنوکریټ انتظامیه یا به بل کوم غیر جمهوري لاسونو ته وسپارل شي ادارې وایي کنن وقتل شي نو هر سړی دا سوال راپورته کوي او د شکونو سره مخ دی خو دا صورت حل حل قابو کې راوستي شي چې کمی اتفاق رای پیدا کړي شي او په ګډ سره کړنلار جوړ کړي شي او که په ترجیحي لحاظ سره معاملو ته وقتل شي نو تر ټولو اهمه معامله د راتلونکو ټولټاکنو ده نو اسکه زیاته توجه راتلونکو ټولټاکنو ته غور کړل شي او یو سلو وکړی شي نو هم ممکن د چپ حالات به تر صحه د قابو و مندل شي او دا رنگ بهر سیاسي ګون په خپل انتخابي تیاریو کې بوخت شي در یې اخري کې وای څنګه چې د ترهګری پر ضد کمی تګلار جوړ کړی شوی و د غرنګ په موجوده حالاتو کې د کمی ګټو لپاره هم یو کېدل پکار دی نو به چې وزیر اعظم دې لړکې زر تر زر اقدامات وکړي او د مخالفو ډلو هم فرض جوړیږي چې هغه کام د ناباوري صورتحال نه را بهر کړي او په خلاص زړه د پاکستان د راتلونکو لپاره فیصله وکړي د تر څنګه د پیښور نخبریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای وزیر اعظم شاید حقانه باسي د یو نوټیفیکیشن په ذریعه د ټولو خودکار وسلو لایسنسونه منسوخ کړي او دغه ټول لایسنسونه بعد 15 جنوري نه وروسته منسوخ ګڼل شي ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم شاید حقانه باسي خپل کړي واده خو پوره کړ خو سوالدار پورته کیږي چې آیا د دې عمل نه بدام مرک له وسلې پاکړل شي ځکه چې کوم خلکو لایسنسونه اغستینو د خپل حفاظت لپاره اغستي او بل دا چې داسي وسلې د قامیه اسمبلی د غړو او نورو باسره خلکو سره هم موجود دي. نو آیا د دوی لایسنسونه به ام منسوخ کوي؟ دریوای که حکومت پر اختیار د وسلو نه ملک پاکول غواړي نو باید چې د غیر قانونه او ناجیز وسلو پر ضد اپریشن پیل کړي. ترڅو چې ملک د ناجیز وسلې نه نوي پاکل شوي، خلک به په مختلفو وجوهاتو باندې د خودکار وسلې لایسنس اخلي او د هغوی جواز به داوي چې غیر محفوظ دي. نو دغه جواز رد کېدل ګران دي. او بیا که وکتل شي نو د دې لایسنسونو ضرورت هله پېښ شوی دی چې په ملک کې ناجیز وسله موجود ده. نو پکار دی چې حکومت د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. هندی ورسپانه آوت لک انډیا خپل یو لیکنه کې وایي د پاکستان له پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف نه یو شمیر سیاسي ګوندونو په داسې حال کې ځانونه لري کړی چې نوموړي د جمعې په ورځ د دیرویشتو ګوندونو د اتحاد جوړولو ادعا وکړه. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی خپل یو ځانګړي رپورټ کې ادعا کوي چې د لبنان پخوانی وزیر اعظم سعد هریری په زور استعفا ورکولو ته مجبور کړل شوی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د منور شاه ناور.
د هندی ورځپاڼې آوټلوک انډیا په دې لیکنه کې راغلی چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف له دوبۍ په یو ویډیووي خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د درشتو سیاسي ګوندونو یو لوی اتحاد یې جوړ کړی دی. خو له دې اعلان یوه ورځ وروسته پاکستان عوامي تحریک او مجلس وحدت المسلمین دا رد کړه چې ګنی په دغه ډول کوم اتحاد کې دوی هم شامل دي. جنرال مشرف په دغه خبری غونډه کې ویل چې د مهاجرو ټولو ګوندونو ته یو کېدل پکار دی. بلخوا د ورسپانې د وینا تر مخه د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا هم وضاحت کړي چې له عوامي اتحاد سره ملتیا د انتخاباتو لپاره نه ده. پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پاکستان کې له یو شمیر عدالتي مقدمو سره مخامخ دی. نوموړی د 2013 کال په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د 15 کلونو له جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته ستون شوی و، خو پکې بریالی نه شو او دا مهال په دوبۍ کې میشت دی. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو ځانګړي رپورټ کې ادعا کوي چې د روانې میاشتې په دریمه نیټه د لبنان د هغه وخت وزیر اعظم سعد حریری سعودي عرب ته ورسېد. نو استقبال ته کوم سعودي وزیران او یا نور اعلی چارواکي موجود نه وو، بلکې یاد خبری ایجنسی د لبناني استخباراتي او سیاسي ذرایو په حواله لیکي چې په هوایي ډګر له نوموړي موبایل ټلیفون هم اخیستل شوی وو او په څلورمه نیټه په زور استعفا ورکولو ته مجبور شو چې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون یې بیان هم خپور کړی شو. رویټرز سعد حریری ته د نږدو ذرایو په حواله لیکي سعودي عرب فیصله کړې وه چې نوموړی به له وزیر اعظمۍ لرې کوي، ځکه چې دی په لبنان کې د شیعه ډلې حزب الله په وړاندې ودرېدلو ته تیار نه دی. رویټرز د یو شمیر لبنانی ذرایو له خوالی کې چې سعودي عرب د سعد حریری پر ځای د هغه مشر ورور بها حریری د سنی ډلو مشر ټاکل غواړي. سعودي عرب د سعد حریری نه په زور د استعفا اخیستلو ادعاوې رد کړې دي، خو د نوموړي پر ځای د هغه ورور بها د ټاکلو په اړه یې سندي ویلي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اتوار په ورځ د ویتنام په
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی دی تیار دی چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د شخړو د حل له چارو سره د یو درېمګړي په توګه مرسته وکړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ بیا په دغو اوبو کې د جګړې احتمال رد کړی دی. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا ورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اتوار په ورځ د ویتنام په مرکز هنوی کې د هغه هیواد ولسمشر تران دای کوینګ سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل د یو ډیر ښه روغ راوستونکې کسته. نوموړي زیاته کړه ادارې چمتو ده چې د جنوبی چین په سمندرګي کې شخړو ته یو حل پیدا کړي. ډونالد ټرمپ د اتوار په ورځ د جنوب ختیځ هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د فلیپین مرکز منیلا ته په سفر دی. لیکن وای په سرمشریزه کې کېدونکو خبرې خایي تر ډیره د جنوبی چین په اوبو کې د شخړو او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په څیر موضوعاتو وڅرخي. د چین ولسمشر شي جن پینګ بیا ویلي په یاد سمندرګي کې د چینایي پوځونو جمع کولو او هلته د یوې جګړې د پیل په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه دي. د لیکنې تر مخه چین کوښښ کړی د جنوبی چین د سمندرګي په مسله کې د امریکا د مداخلت مخه ونیسي. د امریکا ملاتړي هیوادونه بیا په یاد اوبو کې د امریکایي پوځ د شتون پر خبره ټینګار کوي. هغوی غواړي په دغه اوبو کې د چینایي پوځ لخوا د تاسیساتو جوړولو چارو ته ځواب وویل شي او په ترڅ کې له ستراتیژیکي او تجارتي پلوه په دغه مهم سمندرګي کې د شخړو او جګړې مخه ونیول شي. په لیکنه کې د فلیپین د ولسمشر رودریګو دوترته په حواله ویل شوی چین د تباور ورکړي چې په سمندرګي کې شخړې پیدا کول نه غواړي. نوموړي زیاته کړې هیڅ یو هیواد د چین په جنوبي سمندرګي کې د جګړې غوښتونکو کېدای نه شي ځکه چې جګړه د ټولو په تاوان ده.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونا
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د سیمه ایزو چارو د کارپو کامران بخاری سره د سعودي عرب په وروستیو حالاتو خبرې کوو. دا مرکه د هغه سره د مشال ریډیو همکار داود خټک کړی ده.
په 15 نومبر شہزادہ محمد بن سلمان چې د بچا سلمان زوی دی یو شمیر شہزادگان او چارواکی له خپل څوکول لري کړل. ستاسو په فکر د سعودي په شاهي کورنۍ کې لدی وړاندې دی داسې کوم مثال شته؟
یس داود، اټ از ابسولوټلی انپریسیډنټډ. دس
او په نږدې تاریخ کې د دې مثال نشته. حسیني بچا سلمان بن عبدالعزیز د سعودي بادشاهت په تازه تاریخ کې داسې بچا دی چې د جانشین په لړ کې په خوانه لار نه د خپل کړي بلکې د خپل زوی د جانشینې لپاره هلې ځلې کړې دي. هیڅ یو بچا لدی وړاندې داسې نه دی کړی. او کله چې د پخوانی بادشاہ عبدالله د مرګ وروسته سلمان بن عبدالعزیز بادشاہ وټاکل شو نو هغه دوه شہزادگان د خپل څوکیو لری کړل. یو مقرن بن عبدالعزیز چې د هغه تربور او د استخباراتو مشر و یې په 2015 کال کې له خپل څوکۍ لری کړ. او دویم محمد بن نایف چوراره و د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر او د ترهګرۍ ضد ادارې مشر و هم سکل خپل څوکې لري کا. نو دا شان بچا سلمان دوا نوموړي شہزادگان خپل څوکو لري کړل چې د خپل زوی محمد بن سلمان د بچا جوړیدو لپاره لار هواره کی چې عمر شاوخوا 2.5 کال دی او ډېر تجربه هم نه لري خو اغله ډېر زیات اختیارات ورکړل. نو دا سی دا یو لاسانی کار دی او وسو سیوبل شہزاده چې د پخوانی بچا عبد الله زوی دی او د سعودي عرب د نېشنل ګارډز په نامه د فوز مشر هم هغه هم خپل څوکۍ لري کو ګرفتار کړ. مونږ چې ګورو نو په دې هیواد کې لدې وړاندې داسې نه دي شوی. نو دا د اختیار حاصلولو هڅې دي او دا ځکه هم چې سعودي عرب د یو ریاست په حیث کمزوري کیږي لګیا دی چې وجه یې د تیلو د نرخونو کموالی او د سیمه ایز امنیت خرابوالی دی.
Because of the depressed oil prices and the deterioration of the regional situation.
خنو ستاسی په خیال د دې مثال نشته. نو په دې حالاتو کې تاسو د سعودي عرب د شاهي کورنۍ مستقبل سرنګ وینئ؟
Right now I think that the father and the son
دمګړه زما په فکر پلار او زوی یعنی بچا سلمان او دا غزوی محمد توانیدل دي چې په کور دننه اختلاف لرونکي आवाजونه خاموش کی خو زنه غنم چې دوی بل د نور په وړاندې لاړ شي. دوی مخالفین خاموش کول شي خو حالات نشي سمولې او کچره حالات خرابيږي نو زه ویر لرم چې په دوی با الزام لګي او دې سره با په بچای کې نور اړې ګړې رامست شي. ظاهر ده شہزاده محمد بن سلمان اوس خپل اختیار پراخه کول او مضبوطول غواړي او په دې کې ورسره د خپل پلار یعنی بچا سلمان هم د سره ملګری دي خو لدی پرته نور سرنګ مرستي او لچا داسې مرستو ته د اړتیا لري.
Yes, so essentially what has happened is that
تر ټولو اړین د سعودي عرب روایتي قوتونه دي چې پکې قبایل او قبایلی جوړښتونه قبایلی مشران او علما چې وهابي فرقه سره تعلق لري
دوی د بادشاہت د قانوني جواز لپاره مرسته ورکي او هم د دوی په بنیاد حکمران کورنۍ ته د ولسی وګړو مرسته ترلاسه کیږي. خو بادشاہ سلمان او دغه زوی محمد چې دا وخت سکی نو هغه غواړي چې نیخ په نیغه د ولس مرسته حاصل کړي. د مثال په توګه دوی ښځو ته د ګاډو چلولو اجازت ورکړه چې ورسره دوی غواړي د سرګند کی چې دوی د سخت دریځ ختمول غواړي. دوی په ولسی کچا نور اصلاحات راوړي او ټولنه کې نوی دودونه متعارفوي. نو دا اقدامات ډیر مقبولیت لري ځکه چې د سعودي عرب د آبادۍ ډیره برخه د دې په حق کې ده. که د ښځو حالت ته وګورئ نو د ملک نیمایي برخه ښځې دي. نو زه فکر کوم چې دوی د ټولو مرسته حاصلول غواړي خو دا آسان کار هم نه دی. دا یو سوال دی چې دوی به کامیاب شي. ښکاري داسې چې دا به یو ډیر مشکل کار وي ځکه چې په لسیزو واک د قدامت پسندو په لاس کې پاتې شوی. نو دا خلک به ډیر په اسانه د واک د لاسه ورکولو ته تیار نشي. نو یو سخت کوشش به کول وي. دمګړی دا مشکل په نظر نه راځي خو زما خیال دی چې دا مشکل په نظر نه راتلو یوه وجه ده او هغه دا چې د سعودي سیاسي نظام ډیر بند نظام دی. په دې کې ښکاره اختلاف په عامه توګه په نظر نه راځي او خلک د واک د مالک خبره مني. بلخوا احتساب هم همدغسې یو بند پاتې عمل دی. د سیاسي مخالفت هیڅ کلچر نشته. نو هم په دغه وجه زما په فکر په فوري توګه د بادشاہ د اقداماتو مخالفت مخې ته رانغی. دویمه د دې ویری هم اختلاف مخې ته نه راځي چې چرته دا هیواد د شام، لیبیا یا عراق په سیر حالاتو سره مخ نشي. د شاهي کورنۍ د غړو مشکل دا دی که دوی د بادشاہ سلمان او شاهزاده محمد مخالفت کې راوځي نو په بادشاہۍ کې اړې ګړې رامنځته کیدی شي او دا ډیر خطرناک حد ته رسیدی شي. خو که دوی مزاحمت نه کوي نو مطلب دا چې دوی ټول هغه څه قبلی چې بادشاہ سلمان او شاهزاده محمد کړی دي. خو زه فکر نه کوم چې دا حالات به تر ډیره ښه پاتې شي. همدغه وخت به د دوی اختلاف را برسره کیږي ځکه چې د شاهي کورنۍ نور خلق به دې نتیجې ته ورسي چې خاموش اوسېدل د حل لاره نه ده.
نو ستاسو مطلب د خلکو نه څوک دي؟ زما مطلب آیا دا د شاهي کورنۍ خلک دي، علما دي یا ولسی خلک دي؟
زما په خیال ټول. زه اوس تاسو ته درخایم. علما وایي ښا په اوسنیو حالاتو کې د ایران سره مشکل رامنځته دی، له بهر نه خطر دی، داعش موجود دی، القاعده ده، د تیلو قیمتونه کم دي، د کورنۍ اړیګړي لپاره دا مناسب وخت نه دی او دا وخت ملک د ثبات په لور بوتلل دی. خو هر کله که دا ثبات رامخته نه شو نو بیا به علما، قبایلي مشران، د شاهي کورنۍ غړي او تر ټولو زیات ځوانان، ځکه چې دا بادشاہ او داغه زوی د عامو خلکو د با اختیار جوړولو په هڅه کې دي. نو دا یو خطرناک عمل دی. دا داسې دا لکه چې جنرل پرویز مشرف ټولنه آزاد کړه چې ویلې دې رښتینی جمهوریت راوړي، خو په اخره کې ثابته شوه چې هغه جمهوریت پسند نه و او هغه له واکه لرې کړل شو.
خنو ستاسې په خیال ښځو ته د موټر چلولو اجازت ورکول یا د کرپشن په ضد ګامونه پورته کول، آیا دا د شهرت، یعنی د شهرت حاصلولو لپاره شاهزاده محمد بن سلمان داسې کوي؟
او ګورې زه تاسو ته وایم، دوی ته د اصلاحاتو راوړلو ضرورت دی، په دې کې هیڅ شک نشته. له دې پرته بل لار نشته. په حقیقت کې که د سلمان په ځای یو بل څوک هم بادشاہ وي او که د محمد په ځای یو بل شهزاده وي نو هم دا به کول. د بادشاہت معاملات اوس یو سخت ډګر ته رسیدلې دي. زړې طریقې پر مخ وړل اوس تر ډېره حده ممکن نه دي او د نوو طریقو لاره په نظر نه راځي. نو دوی په یو داسې سمت کې اصلاحات پر مخ بیایي چې غیر یقیني دي او دوی ته اصلاحات کول هم ضروري دي، خو دوی ته با اصلاحات په خپل لاس کې ساتل وي، نو په ټولنه کې اصلاحات یو ښه کار دی. اقتصادي اصلاحات هم ډېر ضروري دي او دوی غواړي چې په محدود توګه سیاسي اصلاحات وکړي، خو مسله اوس دا ده چې کله ټولنه په ټولنیزه توګه ازادي ترلاسه کړي او چې کله څوک اقتصادي بدلون راوستل غواړي، نو دې سره سیاسي اصلاحات په خپل مخ ته راځي او دا له هغې ډېر زیات دي چې باچا سلمان او زوی په نظر کې نیولې دي. زه ځکه دا وایم چې د ټولنې لخوا به نورې غوښتنې کېږي، ځکه چې ټولنې ته دوی دا عادت ورکوي. پخوا هر وګړی د حکومت په کارونو رضا و، اوس خلک په یو جدا ماحول کې راوستلو سره باچا سلمان او شهزاده محمد خلکو لپاره دا ماحول جوړوي چې دوی نور سیاسي حقونه وغواړي.
تردا د مشاوخوا یولس شهزادګان، سلور وزیران او یو شمیر نور چارواکي گرفتار کړل شوي دي. دې ته تاسو سره ګورئ چې آیا نورې گرفتاریانې هم کېدای شي؟
It could be. It is possible. I mean, look, right now it seems like this is I have no evidence. I think
دا ممکن نه ده. زما مطلب دی ګوره، ما سره د دې ثبوت نشته، خو زما تجزیه دا ده چې د دې کسانو چې دا تا بیان کړل د باچا په ضد په کوم دسیسه کې لاس لرل ثابت شي او یا که ثابت نه هم شي، دوی د شهزاده محمد بن سلمان د مستقبل بادشاه جوړېدو په لار کې خنډان دي. یاد لره باچا سلمان اوس د اتیاو کالو دی او نږدې د چې وفات شي، نو دواړه غاړه لپاره موقع په نظر راځي او دواړه غاړه یعنی شهزاده محمد او دغه مخالفین به کوشش کوي چې خپل مرام ته ځانونه ورسي. دم ګړې ښکاری چې د شهزاده محمد زور زیات دی او دی غواړي چې زر تر زره پر مخ ولاړ شي. نو په دې حالاتو کې که استخبارات شهزاده محمد ته د سازش کوونکو په اړه معلومات ورکړي، نو د نورو خلکو د گرفتارۍ امکان هم شته.
شهزاده محمد بن سلمان یو خپل پلان لري چې هغه ته د ویژن 2013 نوم ورکړی دی چې اصلاحات په سر کې راځي، خو آیا په دې کې د سختدریزه اقداماتو او کارونو نه د سعودي ټولنې راګرځول هم شامل دي؟
بالکل، زما په خیال لدی پرته بل لار نشته. اوس یو اقتصادي کانفرنس ته شهزاده محمد ویلی وو چې دی نوې اصلاحات کول غواړي او د سختدریزو سوچ لمینځه وړل غواړي. په دې کې د هغه نظر ډیر واضح دی او نه یوازې دا چې نوموړی داعش یا القاعده یادی، بلخوا مقصد سختدریزه عالمان هم دي. هغه دا سخت دریزی یو ستونزه مني، خو تاسو دا غنئ چې علما با په اسانه سره د خزو حقونه ومن؟ زه فکر نه کوم. زما د معلوماتو لمخې ځنې علما د دباو لوجه خاموش شوي دي، نو د مالی فائدو په وجه خاموش دي، ځنې د جیل د خطر لوجه خاموش دي. خو واضح ده چې شهزاده محمد د سلفي سخت دریزی لمن رانغړل غواړي. ایا دا سبب په مکمل توګه وشي؟ ما ته ناممکن ښکاري.
Will Salafism be completely eradicated? Impossible.
د دې سمانه آیا د بشر د حقوقو احترام یا د سعودي د ولسی وګړو د ووټ اچولو حق هم په دې کې شامل دی؟
Well, that is the whole thing, you know. So this is a tug of war.
هم دا ټوله کیسه ده. دا د طاقت حاصلولو یوه هڅه روانه ده. پخوانی چارواکي به د بدلون مخالفت کوي، نوي چارواکي به د بدلون راوستلو هڅه کوي. یا خو به روغه جوړه راشي او یا بران شي، خو په هر صورت کې مونږ لا دا تما ندی لرل پکار چې سعودي عرب به یو ماډرن هیواد وګرځي. ان تر دې چې د لبنان په رنګ ماډرن هیواد جوړېدل هم شونې نه ښکاري او نه هم د متحده عربي اماراتو یا بحرین په سیر او یا هم کویت. زما په خیال دواړه خواوې به خبرې اترې کوي او په ډېرو مسلو به د رضا کېدو کوشش کوي او زما په خیال انساني حقوق کیدی شي دلته قربان کړي شي.
Human rights will be sacrificed by the regime.
ستاسو څه فکر کوئ د علماو یا له کورنۍ لخوا داسې اقدام امکان لري چې د باچا سلمان یا شاهزاده محمد بن سلمان په ضد د دې لخوا یو جوابي کاروي وشي؟
I think those who are losing in this new world order, in this
کوم خلک چې واک بیلی غوی د اصلاحات په هیڅ صورت قبلولو ته تیار نه دي، نو ظاهر ده په یو بل صورت بدوی مزاحمت کوي. دا هم ناشونی نه ده چې یو شمیر سغدریزه کسان د القاعده او داعش سره اړیکې ټینګول شي. دا سه مخکې شوی دي او بیا هم کېدی شي. مخالف بغاوت د پوز یا نیشنل ګارډز په واسطه زما په خیال داسې خطر شته. دلته وګوره اوس زیات خلک دا ګڼي چې باچا سلمان او شاهزاده محمد په سمه لار روان دي، خو که حالات خراب شي نو خلک به الزام په دوی دواړو لګول شروع کړي او دې سره به د بغاوت لپاره حالات جوړ شي چې په هغه کې با علما، شاهي کورنۍ، سرمایدار او د پوز غړي بیا منسترازي. خو هر سړی حیران دی او دوی غني چې هر څوک چې د اصلاحاتو مخالفت کوي گرفتاریږي، او دا اوس د شاهزاده سلمان لپاره یو خو وخت دی.
او اخیری پښتنه دا چې آیا تاسو غني چې شاهزاده محمد د چین د ولسمشر په لار روان دی، یعنی د هغه په سیر کارونه کوي، لکه د مثال په توګه چې څنګه چې د چین ولسمشر د کرپشن په نوم باندې د پارټۍ نه خپل ټول مخالفان لری کړل او ځان ته لاره صفا کړه، نو آیا یعنی کراون پرنس یا شاهزاده محمد بن سلمان هم په داسې یو لار روان دی؟
بالکل، طریقه یو شاندار، خدا طریقہ یواز په چین یا سعودي عرب یا یو بل هیواد کې نه استعمالیږي. هر کله چې په پاکستان کې پوز په واک کې راځي مونږ د کرپشن پر ضد ناره اورو، د احتساب عمل یادول کیږي، شخصي حکومتونه جمهوری نه وي، دوی تخپل واک ته د قانوني بڼې ورکولو لپاره داسې بهانه پکاروي. سوک مذہب استعمالی، سوک د کرپشن نوم استعمالی او سوک نور سو، نو دا لار چاری دی.
دسترګ